هیله کوي. په وروستیو کلونو کې د دې ټولنې د یو لړ سختو شرایطو له کبله یې د نورو لارو د موندلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. نور تفصیل له نوریاس نوري نوري.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله راپورونه وایي چې ترکیه دې ته اړتیا نه لري چې په هره بیه چې کېږي دا هېواد باید د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې د دې پر ځای ښایي د شانګهای د امنیتي همکارۍ د سازمان غړی شي. په دغه سازمان کې د چین او روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمیر هېوادونه شامل دي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې ترکیه چې د ناتو غړې ده، دا احتمال چې دا هېواد به د اروپایي ټولنې غړی شي اوس ډېر لرې برېښي. د هغه هېواد چې یولس کاله وړاندې د غړیتوب لپاره خبرې پیل کړې دي. اروپایي مشرانو د ترکیې د ډیموکراسۍ او ازادیو پر سابقې انتقاد کړی او د انقرې بیا له دې کبله چې هغه د هېواد ته سپکاوی بللی مخ په زیاتېدونکي ډول غوسه زیاته شوې ده. د ترکیې د هویت او رسپانې د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو شمیر هغو خبریالانو ته چې له ده سره د پاکستان او ازبکستان له سفر وروسته بیرته انقرې ته په الوتکه کې اسپاره وویلي چې ترکیه باید د آرامۍ احساس وکړي او د ده په نظر دا لازمه نه ده چې په هره بیه چې کېږي دا هېواد باید د اروپایي ټولنې غړی شي. اردوغان وویل ده دا خبره چې ولې ترکیه باید د شانګهای د هېوادونو د سازمان غړی نه شي هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او هم د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف چې دواړه د شانګهای غړي دي کړی ده. اردوغان دغه راز ویلي چې که په دې اړه مثبت پرمختګ وشي او د ده په باور که ترکیه د شانګهای غړي وي، دا به د دې سازمان وړتیا نور هم زیاته کړي چې په پراخ لاس عمل وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان چې د افراطي اسلامي ډلو او له افغانستانه ګاونډیو هېوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په هدف په 2001 کال تاسیس شوی، چین، روسیا او د منځنۍ آسیا څلور هېوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. منګولیا، هند، ایران او افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب بلری او لکه د بلاروس په څیر ترکیه هم د خبرو شریکه ده. د خبرو د شریکانو په توګه دا هېوادونه کولای شي چې د شانګهای د سازمان د وزیرانو په سطح او هم په نورو غونډو کې برخه واخلي، خو د رایه ورکولو حق نه لري. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ له ترکانو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اړه د دې کال تر پایه صبر وکړي او راتلونکي کال به د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه په ټول هېواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د سوداګرۍ اړیکو یوه ښه لار پر مخ نیولې، ځکه له دې هېواده اروپا ته د کډوالو د مخنیوي لپاره د انقرې مرستې ته اړتیا لري.
خبریاست د ګوګل موبایل ټلیفون په 2 ثانیو کې هک شو. د ګوګل موبایل ټلیفون د یو هکر له لوري تر یوې دقیقې په لږ وخت کې هک راي شو او هکر یا هک کوونکی په دې خاطر له ګوګل کمپنی څخه یو لکو شل زره ډالر جایزه واخیسته. ګوګل د خپلو ټلیفونونو دا ستونزه په 24 ساعتونو کې لری کړه. ګوګل کمپنی د 13 اکتوبر په 15مه خپل نوی موبایل ټلیفونونه چې اچ ټی سی شرکت ورته جوړ کړي نندارې ته وړاندې کړل. دا موبایل ټلیفونونه پیکسل نومیږي. دې کمپنی د پیکسل ال ایکس په نوم هم موبایلونه راایستلي دي. عموما کمپنی د خپلو تولیداتو د نیمګړتیاو د موندلو لپاره هکرانو ته بلنه ورکوي چې د دوی تولید شوې وسیله هک یا جام کړي څو وروسته یې چاره وکړي. هکرانو د ګوګل پیکسل موبایل په جنوبی کوریا کې د هکرانو ترمنځ د سیالۍ په ترڅ کې هک راي شو. دوی د ګوګل په پیکسل ټلیفون کې نیمګړتیاوی فوراً وپیژندلې او لیري په کې نفوذ وکړ. هغه ټلیفونونه چې هکران په اسانه ورننوتای شي امنیتي ستونزې لري. ډیر ځلې هکرانو په دې توګه د موبایل د کاروونکو شخصي معلومات او حتی بانکي حسابونه غلا کړي دي. د ګوګل کمپنی د پیکسل او پیکسل ال ایکس شکل له نورو موبایل ټلیفونونو سره توپیر لري، خو ویل کیږي چې سافټویر یې پیاوړی دی. د دغه موبایلونو سکرین 15 انچ او د غراس 15.5 انچ دی او رم 4 جی بی دی. د پیکسل وزن 143 ګرامه او د پیکسل ال ایکس 188 ګرامه دی. دا دوه موبایلونه 2.5 او یا هم 128 جی بی حافظه یا میموری لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مسې زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرنه او ترڅنګ به د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه واوري چې په نړیوال سیالۍ کې د ملي ټیم د سیالیو او د کرکټ د نونس کرنو لوبغاړو د چمتووالي په اړه به معلومات را سره شریک کړي.
به تاسو ته په لوبغاړو کې الحمدلله ډېر ښه مثبت تغیرات راغلي دي او تر څو چې د لوبې شروع کیږي ان شاء الله لوبغاړي به نور هم چمتو اوسي.
محترم اوریدونکو ترڅنګ به د لغمان ولایت د فوټبال ټیم لوبغاړي زبیر احمد غوبات خواوري چې په ورزشي ژوند کې لڅه ډول خاطر وسر مخ شوې دي.
توپ واچو د توپ وهلو سره د درې ملاقات مې وویل په دغه کال کې ډېر په خندا او تشویق شو.
د سپورت خبرونه محترم اوریدونکو د دې خبرونه په پای کې به واوري چې یو شمیر افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې په نړیوال سیالۍ کې لوبېدلي او ښه ځلېدلي دي.
په هر لوبه کې په هر میچ کې په هر اور کې په هر بیټنګ هر اننګز کې دوی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي.
ټول نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبېږي نو د افغانستان نوم سر لوړی کوي.
د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه زماله همکار سهرګل امیزي خبروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. تاکل شوی ده چې د افغانستان د سکوهنی ملي ټیم غړی زمری محمدی په دوبی کې د سکوهنی درې نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. له دوبی څخه زمری محمدی له ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې د رواني میلادي میاشتې په 24مه، 25مه او 26مه نیټه به له خپلو حریفانو سره د لوبې ډګر ته ووځي. ټاکل شوی و چې زمری محمدی د نومبر په 13مه له خپل ایراني سیال سره سیالي وکړي خو د نوموړي ایراني سیال د سیالۍ لپاره حاضر نشو او دغه سیالي د افغانستان په ګټه اعلان شوه. دغه سیالۍ د یو عربي پانګوال لخوا په دوبی کې ترسره کیږي چې له 25 هیوادونو به اتیا لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د فوټبال د جنوبي آسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف د نجونو د فوټبال ملي ټیم چمتووالی روان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نجونو د څنګ مسول صبور ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د نجونو فوټبال ټیم به په دویم ګروپ کې له هندوستان او بنگلاديش سره سیالي وکړي. د خاغلی ولیزاده په خبره په دغو سیالیو کې به د جنوبي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به په هندوستان کې د ډسمبر پر 28مه نیټه پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د موتای سیالیو لوبغاړي د دغه رښتې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړل. د دغه فدراسیون د نشراتو مسول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف له افغانستان څخه و لوبغاړي یو روزونکو یو هیئت یاد هیواد ته ولاړل. د خاغلی عاطفي په خبره په دغه نړیوالو سیالیو کې به له 24 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د نومبر په 28مه پیل او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې به دوام وکړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې یو شمېر مهمې سیالۍ په مخ کې لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ وکړای شول چې د ملي ټیم لپاره یو شمېر سیالۍ په بهر کې چمتو کړي. له ښاغلي فرید هوتک سره مې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکو سیالیو او ترڅنګ د نولس کلونو لوبغاړو د چمتووالي په اړه مرکه کړې او په سر کې مې د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نوموړي وویل
ککړ صاحب د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي مهمې لوبې په مخ کې لري. عربي متحده امارات ته هم سفر شته چې هلته به د څو لوبډلو سره لوبې ترسره کړي. د هغې په هکله موږ به تاسو ته خبر پاڼه در واستوو چې کله پریکړې وروسته شوې. وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 2010 کال کې ایرلینډ سره لوبې لري چې دا لوبې هم ډېرې مهمې دي. د دغه لوبو قربتوب به د افغانستان په غاړه وي، په هندوستان کې ترسره کیږي. د 2010 کال په مارچ میاشت کې پلان شوی دي او همداشانې بیا د دې ترڅنګ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د ویسټ انډیز ملي لوبډله سره خپلې لوبې ترسره کړي چې هغه د هغو لوبو قربتوب به د افغانستان په غاړه.
څنګه دغه سړیو لپاره افغان لوبغاړو د آمادګۍ په اړه کړه تاسو چې داسې آمادګۍ ورته نیولې، چمتووالی ورته نیولې او که څنګه؟
په روان کال کې به افغان کرکټ ملي لوبډله چې عربي متحده امارات ته ځي هلته خپلې لوبې ترسره کوي. دغه لوبې هم مهمه دي، دا هم د لوبغاړو لپاره یو ښه چمتووالی کېږي او همدا ډول درته ویلی شو چې اوس د افغانستان کرکټ لوبډلې شاوخوا یوولس لوبغاړي فزیکل فټنس باندې کار کوي. دوی تقریبا د یوې میاشتې په دې خواته په دغه برخه باندې کار عمل کړی ده او د جیسن د روزنې لاندې به تاسو ته چې په لوبغاړو کې الحمدلله ډېر ښه مثبت تغیرات راغلي دي او تر څو چې دغه لوبې شروع کیږي ان شاء الله لوبغاړي به نور هم چمتو اوسي. خو اوس مهال ملي لوبغاړي په څلور ورځنیو لوبو کې بوخت دي. چې د افغانستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ دي، دغه د الکوزیا بادشاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې شې دي، د سمودره په دې خوا په کابل، ننګرهار او خوست کې شروع شوې دي. په دې کې افغان ملي لوبغاړي لوبېږي، د هم د لوبغاړو لپاره یو ښه چمتووالی ده.
جناب هوتاسب کراسو، د نورس کلونو ملي لوبډلې ته د دوی سیالي، د دوی تمرینات څنګه روان دي؟ د دوی تمریناتي سیالي څنګه روان دي؟
د افغانستان نولس کلن لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ هندوستان ته استولې ده او په هندوستان کې تمرینات ترسره کوي. دغه تمرینات به شاوخوا د یوې میاشتې لپاره اوسي، چې په دې کې به شپږ تمریناتي لوبې د بیلابیلو لوبډلو سره ولري، چې تر دا مهاله دوه لوبې ترسره کړي دي. او لوبغاړي ښه لوبغاړي دي، چمتو دي. د یو میاشت تمریناتي کمپ وروسته به افغان نولس کلن لوبډله سریلانکا ته ولاړه شي او په سریلانکا کې به په ایشیا کپ سیالیو کې دا ټول لوبډله ګډون وکړي.
کورمودان ژوندی تاسو مننه. محترم اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د لغمان ولایت د مرکزی ټیم له لوبغاړي زبیر غبار له ورزشي ژوند څخه خبر شي.
زمانم زبیر احمد غبار او د لغمان ولایت د مرکز وسیدن ګیما او فل حال د ننګرهار د پانتون د عامه ادارې او پالیسي پونځه د دریم کار محصل هم ما موافقه راز نمدا چې زه همیشه هڅه او کوښښ کوم ځان یو موقف او هدف تر اوسه کوښښ ډیر زیات جالب خاطر خوم ده، لکه جالب خاطر یو مهم ده چې لکه دغه زمنګ د سی کلاس څخه شروع کړم، نو اساس پښتنه وي تاسو څو شته چې 13 وي کله وي چې ځان ورسره وګورئ، نو الکان جګر شو وخت استاد ما د زبیر رضا
میدان سپورٹی خبرونی. محترم اوریدونکو، د کابل شهر دوه اوسیدونکي خالد احمد او منیر احمد د کرکټ ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد نبی ساحل او شهزاد محمدی په اړه چې په نړیوال سیالۍ کې لوبېدلي داسې نظر لري.
د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي لکه څنګه چې موږ معلومات لرو، شهزاد محمدی او همدارنګ نبی ساحل په دغه لوبه کې حاصل شوی دی. دا زمونږ استادو لپاره، زمونږ د ملک لپاره یو ډیره لویه فایده او لویه ګټه ده، ځکه چې دوی چې دوی ټیمونو کې لوبېږي په دې نړیواله سطح باندې، دا یو تجربه ده چې قسمه قسم تجربې راوړلی شي د نورو لوبغاړو ته. په هر لوبه کې، په هر میچ کې، په هر اوور کې، په هر بیټنګ، هر اننګز کې، نو دوی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي. نو دا تجربه به دې چې کله دلته راشي، نو خپل نورو لوبغاړو سره دغه تجربه شریکولای شي چې دا ټیم دونه منفي اړخونه لري، دونه مثبت اړخونه لري. دغه ټول یو معلومات، یو خو لاسته راوړنه ده چې زمونږ استادو لوبغاړي په دغه جګ جیو سطحو لوبي.
دا د افغانستان لپاره ډیره مفید او ډیره ګټوره تمامېږي، ځکه چې د افغانان هر ځای ته چلل شي.